دا مشال لړې په بل خبرونه کې ساسو خور کوربه ګل آیاز او ټکنیکی همکار ندین هر کله وای د باخ په خبر کې د سحر لز بجې شپې دی په خبرونه کې د قبایلی لاکو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو دو اونیز خبرونه رورولي او د سولې په لور هم لرو کولمړې د دې سات تازه خبرونه وو. دا قبلی سیمز د کونکو په پیښور کې یو مذاکره کړې د پاکستان وزیر اعظم باید د بلوچستان احساس محرومۍ ختمولو لپاره به کوښښونه کوي او د امریکا د بارنو چارو وزیر د شمالي کوریا په سفر دی. اوس د خبرونو تفصیل. د کابل سیمو زده کوونکو سازمان ټرابل یوت مومنت بیګا په پیښور کې گورنر هاوس مخې ته مظاهره کړې او له حکومت یې د اصلاحاتو او ملي کولو غوښتنه کړې. د مظاهرې وروسته د سازمان مشر شوکت عزیز مشال لوی ویل چې په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو په رڼا کې ژر تر ژره بلدیاتي انتخابات وشي.
کاغذی چې کومه کاروي وشوا دا غینه بعد عملی اقدامات هیڅ هم نشته. مغه خپل اختیارات استعمالی لګیا دي. ټول ظلمونه کیږي جلونو ته بے ګناه خلک اچول کیږي. دا ویل چې په اکتوبر کې به بلدیاتی الیکشن کوو سپورې ونه کو.
خدا خبر پښتونخوا حکومت او وین شوکت زوزی مشال لري ته ویل چې د قبایلی لاخو اصلاحات او ملي کولو ته ژمن دي او په دې لړ کې یو کاري ډله هم جوړه کړې ده. د قبایلی سمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نون مخکنی حکومت اثر تاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه چې د فاټا لازین سمو یې د خپل غونډو پر مهال سپارښتنې راټولې کړې وي او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته یې وړاندې کړې وي چې وروستو یې پارلمان هم منظوري ورکړه. د دې وروستو قبایلی علاقې په خبر پښتونخوا کې زم کړل شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي وفاقي حکومت به د بلوچستان اوسیدونکو پرمختګ لپاره هر ممکن مرستې کوي. عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ تر لاسه کول وروسته پرون په لومړي وار د کوټې سفر پر مهال د صوبایي کابینې غونډه کې د ګډون ترڅنګ په وزیر اعلی هاوس کې یوې دستوري ته وینا وکړه. وزیر اعظم ویل چې بلوچستان صوبې لپاره ډیرو پروژو ته اړتیا ده خو تر ټولو زیات مهم کار د صوبې د ولس پرمختګ دی.
موږ به هر وخت ستاسو مرستو لپاره موجود یو چې کله هم تاسو ته ضرورت وي. بل دا چې په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې نوی بلدیاتی نظام راولو نو زه خواست کوم چې تاسو هم په بلوچستان کې نوی بلدیاتی نظام راولئ.
د دې مخکې وزیر اعظم عمران خان ته په کوټه کې فوزي چاوڼۍ کې د امنیتي حالاتو په اړه بریفینګ هم ورکړل شو. په خیبر پختونخوا کې د سیاحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او استازي ډاکټر افتخار علي وای په ټول هیواد کې په روان کال کې د پولیو څلور کیسونه مخې ته راغلي دي. ډاکټر افتخار علي پر مشال لري ته ویل چې په قبایلي علاقو کې له دوه کلونو راهیسې د پولیو ناروغانو کیسونه مخې ته نه راتلل. په دې معنی نه دي چې په هغه سیمو کې دا ناروغي په بشپړ ډول ختمه شوي. د زیاته کړه
په باجوړ کې هم انوایرمنټل سیمپل زمګه پوزیټیو راځي. مطلب دی چې خطر اوس هم شته. نو چې درې کاله پورې تا کله دغه ملاو شي چې را کیس هم نشته او ستا په ماحول کې وایرس هم نشته نو بیا ډبلیو ایچ او دا سرټیفیکیټ ورکړي او بیا کمپین ختمیږي.
دا ډاکټر افتخار علي په خبره په روان کال کې د پولیو ناروغون کیسونه د خیبر پښتونخوا په 400 بلوچستان صوبې کې مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا په کوارد ډیویژن کې د سی ان جی پمپونو مالکانو د ګیس نرخونو د اضافه پر ضد له پرونه احتجاج شروع کړی دی او پمپونه یې تړلې دي. د جنوبي زلو سی ان جی اتحادیې مشر حاجی ساجد اسلام پر مشال لري ته ویل چې د ګیسونو نرخونو لوړولو ګام د منلو وړ نه دی. د خیبر پختونخوا کوارد هنګو او کرک د ګیس تولیدي ضلع دي چې د سورلو او نورو ګاډو لپاره د پیټرول پر ځای سی ان جی ګیس کارول کیږي کوم چې له پیټرولو ارزانه پریوزي. خو د وفاقي حکومت له لوري د ګیس نرخونو کې اضافه له وجې د یو کیلو سی ان جی بیا د 390 پر ځای 143 روپو ته رسیدلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بلخ ولایت کې د امنیتي ځواکونو کارونه ستایلي او ویلي دي چې پولیس باید قانون عملي کړي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوي خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر پر مهال فوزی افسرانو سره په کتنه کې کړي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیانو په مټ یې نړیوال ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون د اکتوبر پر 6 ماښام له بلخ کابل ته ستون شو. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو نن د اکتوبر پر 8 د شمالي کوریا پلازمینې پیانګیانګ ته رسیدلی دی. پومپیو به د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره د غیر اټمی پروګرام او ولسمشر ډونالد ترامپ او کیم جون اون ترمنځ د دویمی احتمالي ناستې په اړه خبرې کوي. پمپیو نو سهار وختي له هغې وروسته شمالي کوریا ته روان شو چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره ملاقات وکړ چې ملاتړ ترلاسه کړي. پمپیو ویل چې شینزو آبه اورېدل اړین وو ځکه چې دوی یو بشپړ همغږي او متحد نظر لري. نوموړي په ټویټر باندې لیکلي چې د شمالي کوریا مشر سره به ملاقات کوي او ولسمشر ترامپ ژمنې پورا کول لپاره به کارته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر د جون په میاشت کې په سنگاپور کې تاریخي ملاقات کړی وو. د بوسنیا خلک نن د اکتوبر پر 1 په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې نن د جمهوریت ریاست چې د هغه هیواد د دریو ولسمشریو استازي سره یې شریکوي د پارلمان او د سیمایزو اسمبلی انتخابات دي په دې کې رایه چوي او دا د نړۍ له پیچلو سیستمونو یو بلل کیږي. بریت کاونا د امریکا د سپریم کورټ د 114 جج په توګه سوګن پورته کړو. د سو سات روسو له هغه سوګن پورته کړو چې سینټ د سپریم کورټ جج لپاره د نوموړي نوم تایید کړ. کاونا پرون په داسې حال کې په واشنگټن کې سوګن پورته کړو چې په سلګونو کسانو په واشنگټن کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته مظاهره کوله. د پولیسو په خبره د اکتوبر پر 6 یې 143 مظاهره کوونکي نیولې دي. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی او کاونا د اتسلویخت په مقابله کې 50 رای ترلاسه کړې. قدر مردو کو داو د مشال اډیو خبرونو. قدر مردو کو خبرونو باندې مشال اډیو نو واوریدل. کچره صدروانی کړي تر پای پاتې شي ته نور رپورټونو تر څنګ د ډیرو رپورټونو او د ونی خبرونه تفصیل به واوري. په پی خبر کې د کابل سیمو د ټولنیزو اصلاحاتو عملی کولو لپاره مظاهره کړې. دوی څه غوښتنې کوي؟
نو موږ چې د فانټ خلکو ته مغه ټول هر څه ملو شي ټول چې کوم د پېښور یا باقي صوبو لپاره دینو
زموږ ایجنسیانو کې نه داسې هایر سټډیز لپاره یونیورسيټي شته دي نه کالج شته دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د بلوچستان احساس محرومي ختمولو لپاره به هر ممکن کوشش کوي. د پاکستان ځینې اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د درغلي په مقدمه کې په گرفتاری نیوکې کړي او وایي
بدقسمتی نه دغه سې انصاف چې دی هغه نه کېږي.
دا د سیاسي انتقام نتیجه ده. دا سزا ورکول کېږي چې تاسو ولې د جمهوریت خبره کوئ.
ورورولۍ خپرونې کې به په استرالیا کې د میشتو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې څومره مذهبي ازادي لري.
ټول مذاهب او قومونه پوره او بشپړ حق لري، ازادي لري چې دیدي خپل مذهبي مراسم ازادي سره ترسره کړي.
دویمه اونیزه خپرونه د سولې په لور هم در خپرو. د دې ترڅنګ په خپرونه کې رپورټونه شنل او تبصرې هم لرو. له مشال رادیو سره سازمان ٹرائبل یوت موومنٹ مظاهره کړي او له حکومت غوښتنه کړي چې د قبایلي علاقو اصلاحات عملي کړي. د سازمان مشر وایي حکومتي ژمنو باوجود په اکتوبر میاشت کې په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات ونشو او نه هم صوبایي سمبلیو څوکو لپاره حلقه بندي شوي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د اصلاحاتو عملي کولو ته ژمن دي او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره یې وکاري ډله هم جوړه کړې ده او ډېر ژر به خپلې سپارښتنه وړاندې کړي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوس پر رپورټ کې.
د گورنر هاوس مخې ته د ټرایبل یوت موومنٹ د احتجاجي درنې وروسته د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزئی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې صوبایي او مرکزی دواړه حکومتونه جمن دي چې د زمکولو وروسته قبایلي ضلعو کې اصلاحات عملي کړي. خو شوکت یوسفزئی وایي هیواد ته د ورپیخو معاشي ستونزو او ځینې قانوني پیچیدګیانو له وجې د اصلاحاتو عمل په دمه دمه ترسره کیږي.
ډېر کنفیوژن پېښه ده صوبایي سمبلی حواله سره، د حلقه بندیانو حواله سره، او یا په پرزنټای کې کار کړی دی یا چې د نومیت صفا نه وو. سلولی اینډ ګریجولی موږ کوشش کوو. وزیر اعظم هم دا خواهش زر تر زره پاور کې پاټه خلک او هغه دغه ټول مراد ورکې چې سکم چې هغه نور پاکستانان ته دا مراد تاسو بیا د قانون په حوالے سره دي، د معیشت په حوالے سره دي، د تعلیم په حوالے سره دي. موږ خواهش کوو چې موږ پاټه زر تر زره د ترقې په لار روان کړو.
تیر ورځ د گورنر هاوس مخې ته د قبایلی ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز او ځینې قبایلی جنکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې قبایلی سیمو کې د تعلیم د پرمختګ په شمول زر تر زره په نورو ترقیاتي چارو کار پیل کړي او دغه سیمو کې دې زر تر زره صوبایي او بلدیاتي انتخابات ترسره شي.
کاغذي چې کومه کاروي وشو د هغې نه بعد عملي اقدامات هیڅ هم نشته. مغه خپل اختیارات استعمالوي لګیا دي. ټول ظلمونه کېږي، جیلونو ته بې ګناه خلک اچول کېږي. لکه ویل چې په اکتوبر کې به بلدیاتي الیکشن کوو، اوسه پورې ونه کوو. همدغه شان صوبایي اسمبلۍ دپاره حلقې بندوبست نشته، زه ولې اوسه پورې پریکټیکل کار نه کېږي.
زمان حاجر افریدي تو زه خیبر ایجنسی باندې سره بلنګ کوم. نو موږ چې د فاټا خلکو ته مغه ټول هر څه ملو شي، ټول چې کم د پېښور یا باقي صوبو د پاره دینو فاټا تم هغه فیسیلیټیز پرووایډ کی ګورنمنت.
زمانم نایل الطاف ته اوسه کورم ایجنسی نه بلنګ کوم. زمونږ ایجنسیانو کې نه داسې هایر سټډیز د پاره یونیورسيټي شته دي نه کالج شته دي. نو موږ مجبورې په تار باندې دلته راځو او هوستل کې پاتې کیږو.
شوکت یوسفزی وایي دوی د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی چې د اصلاحاتو عملی کولو په لاره کې دغه ستونزې حل کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لته تاسو وګورئ. قدر مونږ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي مرکزی حکومت د ولسان د ولس د ستونزو او مشکلاتو څخه خبر دی او کوشش وکوي چې د دې حل راو باسي. نوموړي دا خبر پون په کوټه کې یوې دستوري ته کړی چې تفصیل په دې رپورت کې وو.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان د وزیر اعظم د جوړېدو وروسته په لومړني ځل تیر ورځ د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره و کوټ ته راغلی وو. د راتلو سره سم د کوټ په فوجي چاوڼۍ کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه لخوا و ښاغلي عمران خان ته په بلوچستان کې د امنیت او د افغانستان سره پر پوله د ازغنتار د اچولو تر څنګ د بلوچستان د لارې د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه بریفینګ یا معلومات ورکول شول. پر دې مهال د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه وویل چې د خیبر پښتونخوا وروسته د فوج زیاتره پاملرنه پر بلوچستان باندې ده، ځکه چې د بلوچستان د خوشحالۍ سره د پاکستان ترقی تړلې ده. وروسته په خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د صوبایي حکومت پر لارښودنه باندې به مرکزي حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره ګامونه پورته کوي. د بد مرغه بلوچستان همیش نظر اندازه شوی دی. په مرکز کې چې کله هم حکومت راغلی دی نو هغه دا سوچ کړی دی چې د بلوچستان څخه څوک ووټ نه راکوي. زه به په بلوچستان کې کار کوم، د دې لپاره نه چې د بلوچستان خلک به ماته ووټ راکړي، بلکې د دې لپاره چې دلته په انسانانو کې ترقی او خوشحالي راسي. عمران خان په خپله وینا کې په هیواد کې و درغلي یا کرپشن ته ګوته نیولې او ویل چې د دې عمل څخه هیواد په اقتصادي توګه ډېر کمزوري شوی دی.
دنیا کې اندر معاشره پروګرس نه کرتا جب تک کرپشن کې پر قابو نه پاتې.
د نړۍ وټولنه هم دا وخت پورې د ترقی په لور نه سي روانېدلای چې تر څو هلته کرپشن یا درغلي نه وي ختمه شوی. خو د بده مرغه دلته چې کوم پیسې د انسانانو د پرمختیا لپاره وه، هغه غلا شوی او بیا وبارنۍ هیوادو ته لېږدول کېده. دا ډېر لوی نقصان دی. خو د دې څخه بل غټ نقصان دا شوی دی چې د دې لپاره ادارې هم کمزوري کړي دي. وروسته د عمران خان سره د بلوچستان والی امان الله یاسینزی او وزیر اعلی جام کمال جلا جلا ملاقاتونه هم وکړل.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کده مړه ودونکو. احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د غلیو د تحقیقاتو لپاره د 10 ورځو په جوډیشل ریمانډ نیب ته سپارل دي. په دې حق لا بیلابیل سیاسي ګوندونه جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي چې د احتساب په نوم د مسلم لیگ نواز له مشرانو څخه سیاسي انتقام اخستل کیږي، خو بیا ځینې دا وایي چې دا د احتساب عمل برخه ده. نور تفصیل منو شارکوي.
تیر ورځ احتساب عدالت د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د 10 ورځو پر ریمانډ د احتساب قامی ادارې یعنی په حواله کړی دی. نو موړې له دې یو ورځ وړاندې نیب د درغلیو په تور نیولې او پرونی د پلټنو په لړ کې د وخت اخیستو لپاره عدالت ته وړاندې کړی وو. د شهباز شریف په نیولو بیلابیل ګوندونو خپل نظرونه سرګند کړي دي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک له مشال ریډیو سره په خبرو ویل په موجوده احتسابي عمل کې خاص خلک په نخکیږي، نو ځکه د منلو وړ نه دی.
ټول خلکو غوښتنه دا ده چې د ټولو خلکو احتساب وشي، دا که سیاسي خلک دی، دا که ججان دی، دا که جرنیلان دی او دا که جرنلستان دی، د هر چا احتساب چې دی هغه پکار دی. د بدقسمتۍ نه دغسې انصاف چې دی هغه نه کېږي، دغسې کار نه کېږي چې د ټولو خلکو غوښتنې دي.
دا راز په یاد اسمبلۍ کې د پیپلز ګوند غړی صاحبزاده ثناء الله وایي په خاصو موقعو د یو خاص ګوند مشران نیول د احتساب عمل مشکوکوي.
مونږ ته داسې ښکاري لکه مخکې چې دا یو ځل وشول چې یار د احتساب په نوم باندې نواز شریف د الیکشن نه مخکې دننه کړی شو، اوس بیا زمینی الیکشن را روان دی او د زمینی الیکشن نه لږ ورځې مخکې هغه ډېر خلکو لاس اچوي. نو دا یو دغه پیدا کېږي، یو تاثر هم په خلکو کې پیدا کېږي چې دا د سیاسي انتقام نتیجه ده.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي غړی عنایت الله وایي لا هم وخت نه دی راغلی چې د احتساب په عمل باندې شکونه وکړل شي.
زمونږ انتظار به ورته کوو که فرض کړه دوی دا میاشتو درې کې حساب کمیشن او د هغې د نیب چې کوم اداره ده، نیشنل اکاؤنټبلټي بیورو ده، دا ټولو خلکو باندې لاسر تی، هرې پارټۍ باندې لاسر تی او هر افسر شاهي کې او یا په حکومتي او غیر حکومتي خلکو باندې چا کرپشن کړی دی، چا د قوم مال لوټلی دی، هغې لاسر تی. نو مونږ دا ټایپ احتساب به ویلکم کوو.
عنایت الله زیاتوي چې احتساب د دوی د ګوند په اولنیو ترجیحاتو کې شامل دی، خو د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصرالله بړې سه تور لګوي چې د احتساب عمل د جمهوریت مخالفو قوتونو لخوا د ولسواکۍ غوښتونکو خلاف روان دی.
اصل کې دا دی چې نواز شریف یا دغه ګوند هغه واضح یو موقف واخسته د نن څخه 15 کال مخکې چې دلته به حکومت کول به د پارلیمان او د حکومت چې اولس ټاکلی دی هغه به حکومت کوي، اختیارات به د هغوی په لاس کې وي، خارجه او داخله پالیسی به د هغوی په لاس کې وي. لیکن نن دا یوازې دا دی چې دا سزا ورکول کیږي چې تاسو ولې د جمهوریت خبره کوي.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د یو اتحادی ګوند گرینڈ ډیموکریټک الائنس د سند صوبایي اسمبلۍ غړی علي غلام وایي
د احتساب عمل خو اله اوس شروع سو او تمه ده چې په درغلیو کې د ککړو خلکو خلاف به بلا امتیازه کیږي. خلکو د ملک او کام په اربونه روپۍ لوټلې او موږ اوس په قرضونو پسې ګرځو، نو د کام غلا سوي پیسې څنګه هېرې کړو؟ چې داسې ونسي نو ملک به ترقی څنګه کوي؟
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت وایي د هیچا خلاف به ناجایزه کاروي نه کوي. د دوی په وینا له هیواده په غلا بهر ایستل شوی سرمایه به بیرته راوړي او د دې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی.
منور شاو چې تاسو رپورټ لاندې کولو قدر مزرکو په خبر پتوخوا کې د صحت نړیوال ادارې WHO استازي ډاکټر افتخار علي مشال اډیو سره ځانګړې مرکه کړې ده او د پولیو په اړه یې ځانګړې خبرې کړې دي. نوموړي سره زموږ خبریال فرحت شینواري مرکه کړې په سر کې تر پوښتنې چې په روان 2013 کال کې د پولیو څومره کیسونه مخې ته راغلي دي، نوموړي په ځواب کې وایي
دی وخت کې زمون چې په آل پاکستان کې سلور پولیو کیسز راغلی دي چې یو په 400 کې دی، دغه نه علاوه چې دی باقی په بلوچستان چې دی هغه نه راغلی دي. قبایلی سیمه کې زمون تیر شي دو کال نه یو پولیو کیس نه راغلی. د دې په مقابله کې کوم وګورو په نایجیریا کې هم کیس نه راغلی او په افغانستان کې موږ وګورو نو الته 15 کیسز سپور راغلی دي. د دې نه علاوه د دنیا چې نړۍ چې څومره ممالک دي باقي کې د پولیو کیسز نشته، خاص کر اوس په دې وخت کې موجود مو صرف دو ممالک یو پاکستان دی یو افغانستان دی چې هغه دا پولیو کیسز چې دی هغه را روان دي. نو دا هغه دا پر پولیو چې موږ د جړې نه ختمو نو دوی لپاره دا کم او پی وی چې موږ اورل پولیو ویکسین چې ورته په خپل پلار چورکو دا غ ویکسین دی چې دا جړې نه ختمي ماشوم بچکول شي. نو کو په یو ځای کې یو وایرس موجود وي یا یو داسې ماشوم موجود وي چې هغه ویکسینیټ نه وي، نو د 28 دینه پورې او وایرس تل موجود وي، نو د 28 دینه پورې هغه وایرس په ماحول کې چې دی اثر کوي ټکول شي. نو په دغه ځای کې چې څومره ماشومان دي نو دا ټول چې دی هغه د دغه یو ماشوم د وجه هغه ټول پر رس کې شي.
څه اندازه چې پاکستان به او ورسره افغانستان کله پولیو فری شي؟
انټرنیشنل دا دغه دی چې کلم ستا دریو کالو پورې یو ماشوم هم د پولیو مرز رپورت نشي او ورسره ستا په ماحول کې انوایرمنټل سیمپل ورته وي چې په هغه کې دا وایرس نه وي، نو درې کاله پس چې د WHO دا سرټیفیکیټ ورکوي چې را تاسو پولیو پری شوي. اوس چونکې دې سیمه کې کو لکه قبایلی سیمه کې کوزوی ما چې په قبایلی سیمه کې یو دو کال نه کیس نه راغله خو په پاجوړ کې هم انوایرنمنٹل سیمپل زمګه پوزیټیو راځي مطلب دې چې خطر اوس هم شته نو چې درې کال پورې تا ته درېو کال پورې تا ته کله دغه ملاو شي چې را کیس هم نشته او ستا په ماحول کې وایرس هم نشته نو بیا ډبلیو ایچ او دا سرٹیفیکیټ ورکړي او بیا کمپین ختمي کړي
دغه په تورخم دروازه کې لیدل شوی په دې ورستیو کې چې ځنی ماشومان که افغانستان ناراضی او که هغه پاکستان نه افغانستان ته اوړي د پولیو څاڅکو نه پاتې شي
دې لپاره مونږ سټریک مونیټرینګ کوو څنګه چې تاسو دا خبره وکړه مونږ به بیا وګورو چې را په تورخم باندې داسې څه وجه ده چې آیا هغه ټیم نه ځکه چې زمونږ دادی چې روزانه 5000 نه بره ماشومان هغوی روزانه به اسپانې قطرې هغوی ته وراچي چې که مونږ ته هغوی رپورټ راکړي نو چې کوم ماشومان زی راځي نو مونږ به بیا وګورو چې یاره داسې څه دغې چې ځکه زمونږ دا دی چې په تورخم یو ماشوم هم دې خوراوړي بغیر خطرونه دې خورا نشي
او اوس تاسو ته څومره رسایي شته په قبایلي علاقو کې لرې پرتو علاقو ته ستاسو رسایي شوي اوس څه مسله نشته کمپین کې
ډېر په کمه ایریاز کې لږ مسایل شته ایز ا هول کوم ګورو په ټول قبایلي سیمه کې چې دې وضع کافي بهتر شوې ده خو دا غي سره سره دویمه د کارخه ده چې اوس زمونږ سره انکاریان یا ریفیوزل هغه نشته
د صحت نړیوال ادارې استاذ ډاکټر افتخار علي چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کول
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته تاسو غواړئ قدم ورو کو پاکستانی رسنۍ وای د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف چارواکو په دفتر کې له پاکستانی چارواکو سره یو شپږ ملاقاتونه وکړل خو د حکومت لخوا د ګیس د نرخونو په سیوا کول باندې مطمئن نشول امکان دی چې حکومت د تیلو بجلی او ګیس په نرخونو کې نور هم اضافه وکړي کارپوهان په دې اړه د اقتصادي چارو پوهان په دې اړه سوي د منوشا پر رپورټ کې ورو
که څه هم د تحریک انصاف په واکمنۍ د پاکستان نوی حکومت د ګیس بای لوړی کړي او هڅه کوي چې د هیواد په اقتصادي حالت کې استحکام راولي خو د پاکستان ډان ورځپاڼه د خپلو سرچینو په حواله رپورټ ورکوي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د قرض ورکولو لپاره د تیلو ګیس او بجلی په نرخونو او په ټیکسونو کې د لا نورې اضافه غوښتنه کړې ده دا چې آی ایم ایف له حکومت د دې اقداماتو غوښتنه ولې کوي د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق په دې حق لوای
آی ایم ایف چې کله کم ملکم چې هغي قرضه ورکي نو د هغي د اقتصادياتو هغه صحت ګوري او په هغه کې به خاص کر د هغي د خپل دوباره چې موږ ته د ملک داسې کیپیسټي جوړ کړو چې کله زمونږ د قرضې وخت پوره شي او د موږ ته په خپل ټایم باندې قرضه واپس کړي دا غي د فراغي څو شرطونه لګي شرطونه کې دای چې هغي د حکومت چې کوم ریوینیو د آمدن دی د مختلفو ذریعونو د هغه ټیکس په شکل کې نان ټیکس په شکل کې د رشا نرخونه د ګیس نرخونه یا حکومت چې کوم انسنټیو او کوم سبسډي عوامو ته ورکي د هغي د لری کول لپاره
ډاکټر میراج الحق زیاتوی تحریک انصاف چې په انتخاباتي کمپاین کې له خلکو سره کوم وعده کړی و نو داسې ښکاري چې د ملک د چلولو لپاره به د هغې برعکس ګراني راولي خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان بیا وایي چې دا مسله د ګیس او بجلی په قیمتونو زیاتولو نه حل کیږي دی وایي
په بجلی کې او په ګیس کې دواړو کې څو غټې خسارې دي دې هغه خساره چې دې دغه به جوهات دادي چې د دې هغه نظام چې دی هغه زوړ افسرده دی هغه کې لیکونه دې لیکس دې ځاتی ځای کیږي او غلا پکې دې رکیږي دا هغه په وجه خساره ده اوس آی ایم ایف وګواړي چې دا خساره دې بند شي دا معمولی شان د ریټ سیوا کول سره خساره به اچرې نه خلاصيږي که زیات او خېدول بیا به نه خلاصيږي نو دا هغه خو چې کوم پرې هغه چې کوم ځای کېدل چې دی هغه نه دی خلاص شوی نو دا خساره نه خلاصيږي
ډاکټر محمد زبیر خان زیاتوی حکومت ته پکار ده چې د بجلی او ګیس د نرخونو زیاتولو پر ځای په دې کې د غلا او ضایع کېدلو د مخنیوي لپاره درې میاشتنې یا شپږ میاشتنې پروګرام جوړ کړي دا راز به په هغو خلکو نور بوج نه راځي چې په ایمانداري خپل بیلونه جمع کوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه قدرمنونکو د خیبر پختونخوا په کوارټ ډیویژن کې د سی این جی پمپونو مالکانو د ګیس بایل وړیدو پر ضد احتجاج شروع کړی او پمپونه تړلې دي د دوی په خبره وفاقي حکومت له خوا د ګیسونو نرخونو کې اضافه پ پریکړه د منلو وړ نه ده. نور تفصیل کوټه ممتاز بنگشا کوي.
دوی وایي چې د حکومت دا پریکړه به د عام ولس ژوند اغېزمن کړي. باید چې حکومت د خپلې هغه وعدې ترسره کړي کومې چې د عام انتخاباتو نه وړاندې د ولس سره کړې وي.
یاره جی، اول خو پر تیلو باندې ګاډي چلېدلو، اوس خو داسې دا څه سی این جی د کور استعمال ده، د فیکټرینو استعمال ده، او د ګاډو استعمال ده. نو کرایې مت کین کرایې وختلې، او که مطلب کارخانو نه شی وځي هغه شیونه ګران شلو، نو دا داسې مهنګۍ هر طرف نه زیاته شو. که ګیس ګران شو، که پیټرول ګران شو، د سره خوراک سکاک هر یو شی تړلې ده.
مو خو جی غریب خلک یو انډی والا مو خو چر اوس سبې مزدوری پسې بار بار چر رزق پیدا کو الله کې سین جی خاصم ګران نه و سوده ګران شو چې مو ټول زړه ګاډي نه پټرول استعمال وې شو نه ډیزل استعمال وې شو حکم د مالدار خجل خو پټرول تم ضرورت نشته ار سره سرکاري ملويږي مو غریب خلک یو سوالیم دغه څه حل ده پسنجر ډیر کم دي که بیا ور سره کو هغه غریب خلک دي نو موږ د حکومت دغه لرو چې موږ مطلب د سین جی ډیر خبره سره ستانه کیره تا موږ ډیر غټ تکلیف ته
ته پمپونو تړلو پاره سفلیز له د پاره د سین جی اتحادی مشر حاجی ساجد اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د نوي حکومت دا ګام د منلو وړ نه دی، ځکه د اتحادی غړو د مشورې نه وروسته د حکومتي پریکړې پر ضد احتجاج فیصله کړې ده.
دا مو سره آپشن چې موږ ګران کړی و، ګران خلک ګران خرڅوا و ټیک نو ما خو به سیکنډ بل مو ته ټرانسپورټران رالو هم وي چې یاره دا چې ګرانې کې خلک مو ته چغې وي. نو موږ ډېر خپل باغې مشاورت سره دا خبره وکړه چې یاره د کې به موږ حکومت هغه کوو چې دا ریټ چې کوم زیات شوی دا ظالمانه ده او دا واپس واخلي. ویلي چې بل وجه دا هم ده چې موجوده کوم
مالکانو احتجاج پیل کرے. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی کډم درم کو په کورم کې د کیساخیلو متاسینو خوښتنه کوي چې د حکومت د سکول وبو مسلې حل کول لپاره خپل ژمنې سرته ورسوي. متاسرین وای خپل کورونه تستانه شوی دي، خو د سکول وبو ستوند سره مخامخ دي. چارواکي وای چې دا مسله به ډیر ژر حل کړي. نو تفصیل تاریخ او رغزیرا کوي.
په کیساخیلو کې د وام کلی اوسیدونکو او مشر محمد صدیق وای حکومت ورسره دا وعده کړې وه چې د سکنو اوبو مسله به لستنیدو سره حل کوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي.
پیل حکومت نه غوښتنه دا وه چې ته د مدو کوټو سرونه مخکې مخکې کوشش ته اوبه وکړه چې اوبه جوړه شي، نو خلکو کورونه مالونه سي. په کیساخیل ټاپې کې د پیسې کوره د اوبه په باره کې نه لري شوی. دغه لس کیلومیټر اته کیلومیټر یو توی روان دی، د توی خوړه هغې نه په خورونو نه خلو بروړي چې هغه سره هغه کور جوړ کړي، هغه سره د کور ژوند وکړي، هغه سره به کومه زنده مال ته به ورکړي. نغد پر پکور دای ته مک مسره ټویلو بندوباس اشتارو بزما کې ډیرا دی طریقہ به جوړی شو. حکومت کوي
د چن درې یار محمد وای پسمه کې دوی ته صفا او بنه ملاويږي، ځکه چې د شخړو په وخت حالت ټول کویان او ډنډونه ډنګ شوی دي او وز د نورو ډنډونو او کویانو د کنلو وس نه لري.
رغرو سټو نه خوري سره غلي دا غاړ کې مزور کړیو برنی وبرات را ابو مرز کې څخلو کار بکی دا ور سره بیا د سفرشن مې فشن جوړ شي ام خورونه ډک شوی بالکل چې انکان نشته. اوس مت دا ضرورت حکومت هر طرف نه چې مت کوشش وکړي چې مت وغراوړي صفه او بنلونه کې راوړي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر احسان دا وړوای دا د حکومت په ترجیحاتو کې دا چې کله متاثرین واپس کوي نو نور بنیادی ضرورتونه له ورکولو سره د پاکو اوبو سہولت هم ورکړي، خو نه پوهیږي چې د کیساخیلو د اوبو مسله تر اوسه څنګه نه حل شوی. احسان دا وړ زیاته وی وو د خبر شو نو د کیساخیلو د اوبو ستونزه بورته خامخه او زرته زر حل کوي.
چې کوم مرستندوی ادارې دي دې ته رمیش باقاعده یو سرکولر وکي او وینو به وتا وکي چې دې کوم انتهایی اهم ضرورت دي خلک چې اغا سمرا دینه کدای شي چې اپ راکو او په دې حواله سره به میر ان شاء الله مکمل تنظیمیا بوندا زیر ور کوي چې مش کبالي ورینه کومه زندگی از کنوی زندگی شری کېږي چې پیدا شي میر مشکلات تو سمرا هم کا مولا شي چې کامي.
په 2003 کال کې د کورمې په کیساخیلو کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیله دروستا ځای خلک کورونو وتلی ول او خوند سمته کړي کړي وي. په 2018 کال کې ځای خلک پر سیمه واپس ورغلل، خو هغوی دوه کاله تر دې باوجود هلته د ژوند له بنیادی سہولتونو به برخه دي. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شارټ ویوز 12113 15315 او 15555.
قدر مرودن کو وخشوی دے دا سحر لسنی بجے دا خبرن لنڈی زور. دا قبلی سیمز دا کونکو سازمان چابل یوت مومنٹ بیگا پا پیخوت کو گنہوس مخیط مظاہرہ کردے اور حکومت دا اصلاحات و دا عمل کولو گفتن کردے. بخوا دا خبر پختونخوا حکومت وائن او وائی چھے دا قبلی سیمز اصلاحات و عمل کول تجمن دے اوپدے لڑکی او کاری دا ہم جوڑا کردے. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وائی وفاقی حکومت با دا بلوچستان اوسیدن کو پرمختگ دپارہ ہر ممکن مرسته کردے. نمولی دا خبرہ پرون پرکٹ کی وئی دستو دیتا کردے. دا خبر پختونخوا کی دا سیاد نڈیوال ادارے ڈبلیو ایچ او استازی ڈاکٹر افتخار علی وائی پٹول ملک کی پاروان کل کے پولیو سرو کے سنو مخی طرح غلی ڈاکٹر افتخار دا خبر پر مشاہلہ دیتا کردے. دا خیبر پختونخوا پا کوارڈ ڈویژن کے دسین جی پمپونو مالکانو دا گیس پرکم کے اضافے پر زد رپورٹ میں احتجاج شروع کرے دے اور پمپونی خرید دی. دا امریکہ بارونو چور وزی مائک پومپیو نن دا اکتوبر پر وما دا شمالی کوریا پلازمین پیونگ یانگ تر رسیدلی دے او دا هغه هیواد مشر سره به ملاقات کوي. درنو ودونکو د خبرونو لیز مو واوریدو لژمن سره سم وسرته دوه ونیزي خبرونه در خبرونو راځي چې لومړی رورولې خبرونه ته غوښو. په دې خبرونه کې به تاسو په استرالیا کې میشتو د پښتون ځوانانو خبرې واوري. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی بوریوال کاکل جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په استرالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. په خبرونه پیل کو. استرالیا داسې هیواد دی چې له هر اړخه ترې سمندر چاپیر دی، خو مځکه یې دومره پراخه ده چې د نړۍ یو له لویو هیوادونو ګڼل کیږي. استرالیا ته په نږدې پرتو هیوادونو کې نیوزیلینډ، پاپوا نیوګینی او انډونیزیا شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلد رومیټرز د معلوماتو له مخې د استرالیا ټول آبادی دا وخت څخه کم 25 میلیونه ده. په استرالیا کې شاوخوا د نړۍ د ټولو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د استرالیا حکومت رسمي ویبپاڼې لیکلي چې د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم په استرالیا کې 25% خلک عیسویان دي چې تر ټولو زیات دي. رپورټ لیکي چې 30% خلک پر مذهب باور نه لري، خو په پاتې خلکو کې 2.6% مسلمانان او 2.4% بودایان دي. په استرالیا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه په لوی شمېر آباد دي چې ځینې یې پیړۍ وړاندې تللي او ځینې پکې په دې وروستیو لسیزو کې ورغلي دي. ابراهیم سیار له تیرو شاوخوا 25 کالو راهیسې په استرالیا کې میشت دی او د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلی دی. ابراهیم سیار وایي په استرالیا کې یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري او ټولو ته د قانون له نظره په یوه سترګه کتل کیږي.
دلته د قانون حاکمیت ده او قانون د دې ټولنې ټول افرادو ته په مساوي سترګه ګوري. د استرالیا په اساسي قانون کې د مذهب او د عقیدې پوره ازادي ده، تر هغې چې د چا د نورو په مسائلو کې چې ونیسه مداخله ونه کړي. و دلته مسلمانان، هندوان، عیسویان، یهودان او د ټولو مذاهب او قومونه پوره او بشپړ حق لري، ازادي لري چې د دې خپل مذهبي مراسم ازادي سره ترسره کړي.
استرالیا هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې داسې ناوړه پیښې پکې رامنځته شوي چې پړه یې بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده.
ابراهیم سیار وای پر دې سربیره د استرالیا ولس هلته میشتو مسلمانانو ته ډیر درناوی لري.
دغه ورستیو پرمختګونو په نتیجه کې چې په مسلمانانو کې اکستریمیزم پیدا شوی ده، د مسلمانانو په څیره کې دلته یو بد اغیزه د استرالیا په ټولنه کې خلکو ته د څرګند سوی ده. خدای مکړه دا مسلمانان ټول تنگ نظر دي، مسلمانان ټول فنتیک دي او تروریستی. خب دیدی مسلمانان تا دیر سخت احترام کی او دیر قانون دی احترام او درناوی پا بنیاد چه ده، یعنی حاکمیت لری.
لنموری میو پرشتل چه آیا پا تیرو شاو خواد دونی ملسیزو که ور سرکل هم ده مذاب پر اساس توپیری یا بد چلن سوی دی او کنا؟ نو هاگا ویل
ایت کرنه نه یوازې د مسلمانان سره نه سوی، بلکې د هیچا دلته یو جرم ده که چیرې چا سره څوک ناوړه سلوک وکړي او د تبعیض نه کار واخلي.
ابراهیم سیار وویل د استرالیا ولس نه یوازې په ادارو کې مسلمانانو ته قدر ورکوي، بلکې جماعتونو ته هم ورځي.
زه کله چې په پوهنتون کومه د روژې په وخت کې زه به تلمه، ما به مونځ کوو، یو چیرته به تلمه مونځ به مکوو. دیدی زما دا کار ته به یې په ډېر درناوي سره کتل او احترام یې کوو. بل دا ده چې دیدی کله چې د مسلمانانو جوماتونو ته راځي، هغه احترام په ځای کې فرضاً که ښځینه یي د څادر په سر کې یي او بوټونه لرې کې یي.
ده وویل هلته په تیر کړي وخت کې بلا ډېرې خوږې خاطرې لري، خو یوه یې داسې بیان کړه.
زما ډېره ښه خاطره داده چې یو وخت زه یو چیرته لاړم، ما سره څو استرالیان وو او دې خواته پښتونخوا د قبایلي افغانان یوه کورنۍ وه. نو د روژې میاشت کې دغه استرالیي ملګري چې مونږ سره دیدي چې اوبه او چای دا راوړ، ما ته ویل چې چای ولې ته نه چکې، ما له روژه ده، ویل دا د کور خاوندم نه چکې ما نه. نو دوی هم ویل مونږ د تاسو په احترام مونږ چای نه خورو، ځکه چې مونږ هم دا زما ډېره ښه خاطره ده چې دیدي یو تفاهم او انډرستانډینګ لري.
محمد زبیر صفای له تیرو څه کم لسو کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، درس وایي او کار کوي. نموړي په استرالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل داسې ازادي شایي په ډیرو کومو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوې وي، کومه چې د دې هیواد خلک لري.
کله چې استرالیا دغه مسلمانانو خپل هیواد ته پرمینټ ویزه ورکوي یا دایمي ویزه ورکوي، خپل ملک راغواړي، نو هغه دغه مسلمانانو ته هر څه امکانات دلته برابر کړي وي. کاغذ د جانماز نه نیولې تر جماعتونو پورې، تر د دې د مذهبي مراسم چې په کوم ځای کې دغه ادا کوي، تر هغه ټولې ورته دې ورته سنجولې وي او په دغه ورته مخکې نه فکر کړی وي، تر څو مسلمان دې مملکت ته راشي. نو کاغذ دې مملکت ته راشي، هغه دغه شینو ته مسلمان ضرورت لري. نو مسلمان چې تر څو موږ دی خاوي ته راځو، مسلمان هر څه د دینه برخمون یو اخر څه هر څه ورته هم برابر کړی وي.
محمد زبیر صافی وویل کله چې د مذهبي مراسمو لپاره په جماعتونو کې ځای کم سي، نو بیا ورسره د استرالیا حکومت متبادلې مرسته کوي.
موږ مذهبي مراسمو ته چې جماعتونو تم ځو او کله زمونږ په جماعتونو کې بیا زمونږ د مسلمانانو تعداد ډیر زیات شي، نو موږ ته خپل کونسل چې دی د سالی کونسل هغې سره په ارتباط کېږو، هغې موږ ته د دغې خپلو مراسمو دپاره پارکونه را کوي او ښه ښه ځایونه را لکوي، تر څو موږ خپل مذهبي مراسم په ډیر ښه سره ادا کړو.
نموړي وویل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس داسې چلند نه دی سوی چې دی پرې خفه سوی وي، بلکې د په وینا د استرالیا ځایی خلک یې دې ته هڅوي چې خپل مذهبي او کلتوري هویت ژوندی وساتي.
کله کله چې موږ د دې پروګرامونو ته ځو، دیو تاکید په موږ باندې دی کوي چې تاسو خپل افغاني رسم و رواج یا خپل افغاني یا کلچر یا مسلمانی کلچر واچوي، چې موږ تاسو هغه ډایورسټی او هغه کلچر هغه وګورو.
زبیر صافی د یو خاطرې په توګه وویل چې که څه هم د استرالیا ځایی خلک پر میزونو ډوډۍ خوري، خو د دوی استاد به ورسره پرمځکه کښېنستا او ډوډۍ به خوړه.
دلته چې موږ لومړی ځل لپاره راغلو موږ د ژبې سره لږ مشکلات درلودل. دی دوی خپل ولنټیر استادان موږ ته راکړل چې کله به زیاتره وخت دی موږ کور ته راتلل او چې به کله د مانځه وخت شولو نو موږ به هلته په هغه ځای کې جانماز واچو او لمونځ به مو کولو او کله چې به د ډوډۍ وخت شوله نو موږ به شریک راښکته شولو. هغې ته به مې له ډوډۍ په مېز کې اوس موږ به شریک راښکته شو لاندې سرخان ته په شریکه به مو ډوډۍ خوړله او مذهب هم داسې په لاس به مو خوړله. د څو ورځو تېرېدو څخه وروسته کله چې به دوی زموږ کور ته راتلل نو بوټان به د باندې ایستل. ویل به چې موږ ستاسو هغه اسلام او مذهب ته درناوی لرو ځکه په دې خاطر باندې موږ بوټان د باندې وسو نه راځو. هر څومره وسه چې به مو کړه چې موږ مونځ په بله کوټه کې کوو راځي خیر نه. دوی ویل چې موږ تاسو کور ته راغلی سو دا ستاسو کور دی او نو موږ ستاسو دغې ته احترام لرو. یو ورځ لاندې راکته شوه وې زه غواړم چې دغه ډوډۍ زه په لاس وخورم په قاشوغې او نه خورم او شریکه تاسو سره وخورم. نو یو ورځ هغې دغه شان شریکه وخوړله. بیا د ورځو نه ورځو نه هغه به نوره موږ لاندې به کېناستله او وی ویل چې زه په نوره په قاشوغه باندې خوراک نه کوم زه په لاس باندې خوراک کوم او کېنم او شریکه ډوډۍ خورم ځکه چې شراکت ډوډۍ ما ته ډېر زیات خوند راکوي.
دوی وایي چې کله په آسټرالیا او یا نوره نړۍ کې د ترهګرۍ داسې پېښې وسي نو که څه هم د آسټرالیا ولس غبرګون نه شي خو بیا هم دوی ځورېږي.
دغه شانې پېښې چې رامنځته شي او بل خصوصا زمونږ کم مسلمان وي او یا په رسنیو کې یا د خبرې یا د غوړې شي وړه دغه ډېر ټکان ورکوي. سیر وختونو کې په ملبورن کې یو الک رستوران ته نوته هغه خپل دماغي دغه درلودل مشکلې درلودو هغه په چاقو باندې هلته څه کسان وو خو زخمي شول. هغه بیا په نیوز کې راغی په ټولو مسلمانانو باندې ډېر بد اغېزه وکړل او ډېر موږ ټکان راکړو ځکه چې دغه شانې پېښې چیرې شي د هغې سره د مسلمانو د اسلام نوم تړلې دي. نو خلک بیا هغه اسلامیت ته ګوري او خلک هغه مسلمانۍ ته ډېر زیات دی ګوري چې دا ترقه مسلمان دا خو مسلمان په اسلام کې خدا نشته دی وژنه نشته دی ځان وژنه نشته دی په اسلام کې خورولي د محبت دی دا څنګه دا ولګېدو.
ډاکټر محمد ایمل له تیرو شاوخوا اتلس کالو راهیسې په آسټرالیا کې میشت دی او هلته یې په بیلابیلو ښارونو کې ژوند کړی دی. د ویل د آسټرالیا اساسي قانون د هر دین او فرقې پلویانو ته مکمل ازادي ورکړې ده چې خپل عقیدې وپالي.
څنګه وخت منځنه په جماعتو کې کې همدارت مدرسې شته دي دار لپازونه شته دي شرعي دار لوګونونه شته دي حتی اسلامي هغه شته دي یونیورسيټي شته ده د اسراف په نوم باندې. نو د قانون په چوکاټ کې مسلمانان لکه نور ادیان مذهبي ازادي مکمل لري دي چې خپل مذهبي مراسم تر سره کړي او په دې لحاظ باندې زه ډېر د فش پروباس مچ په داسې وځای کې وسم چې څوک دې ممانعت نه کوي چې زه ولي لمونځ کوم یا ولي خپل مذهب تعقیبوم یا خپل مذهبي مراسم اجرا کوم. نه په کار کې ماده شي لیدلې دي تر اوسه الحمدلله او نه په روزمره ژوند کې.
ډاکټر محمد ایمل وویل په تیرو اتلس کلونو کې کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې دای ورته مذهب ته سپکاوی ووایي. د د په وینا داسې ډېری خاطرې لري چې د آسټرالیا ولسیا مذهب ته درناوی کړی دی.
یو خاطره یو چیرته تلم په د کار د انټرویو لپاره په شفخانه کې د ډاکټر صفات باندې ادي خو چې ما انټرویو کا مسلک په لاس باندې کوم پښتنه د درځنه کا هغه ټوله تکمیل شولې. په اخر کې د ما پښتنه وکړه چې ته څه خواهش لري. موزه تاسو نه یو خواهش لرم هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې مازه ته تم ما ته اجازه تا وای دی یو ساده پر دوی ما ته چې ته بالکل د دې لپاره آزاد په دې کې قطن هغه نشته دی مخالفت نشته. دا د ما لپاره ډېر خوشاله یم.
ډاکټر محمد ایمل وویل په هر ټولنه کې دا سیا ناصر وی چې هغه یوازې اقلیتونو ته نه بلکې په خپل ټولنه کې خپل مذهب او خپل کلتور تم پتاوان وي. د د په وینا په استرالیا کې به هم دا سیا ناصر وی خو د نه برابر دی. ابراهیم سیار وویل دی د پښتنو لزوان نسل څخه هیله لري چې په خپل ځان کې زغم پیدا کړي او هغه خلک وپیژني کوم چې د مذهب په نامه خلک تیر باسي.
زما پیغام قوم ته دا ده چې د اسلام دین اوجغوري او پښتونولي اوجغوري د دین په نامه نن سبا زمونږ په خاوره کې ډېرې سختې فجایع کیږي. هغه چمونه کیږي چې په لسمې پیړۍ کې د انسانانو په مقابل کې کېدل. هغه څوک چې ته اسلام تبلیغ کوي دا باید کوالیفاید اوسي، پوهه ولري. اسلام د بنده د زړه او د خدای ترمنځ اړیکی دی او دا دا باید پالیټیکس نه لري سي دا د ناور استفاده نه لري سي نو نسل باید دا ودرېږي.
محمد زبیر صافی وویل اوس نړۍ د انټرنیټ لراتګ سره د یو کلی یا یوې حجرې بڼه خپل کړې ده. د ویل د پښتنو ځوان نسل ته دا خواست کوي چې په عام ژوند او په ځنګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپروي نو لومړی دی دا معلوم کړي چې هغه رښتیا دی او کنه، هغه ځکه چې ځینې خلک د خپل ناوړه ګټو لپاره د ولس لمذهبي او نسلی احساساتو سره لوبي کوي.
اوس یې د ځوان او نوي کهول او نوي نسل دغه سوشل میډیا ته ډېره لاره زیاته پیدا کړې ده او دا هر سړي ته نن دی نو په سوشل میډیا کې او په رسنیو کې دیو ته زغم ډېر زیات غواړم. په دې خاطر زه غواړم چې دیو ډېر زیات زر اقدام کوي، کومه یو خبره چیرې شي د یو چا په رابطه کې دیو د زغم او حوصلې او برداشت نه کار اخلي هغه د واره سوشل میډیا ته پورته کړي وي بیا چې نور خلک یې ګوري بیا په وروسته افسوس او بخښنې غواړي. د ځوان نوي نسل او کول ته ویم چې تاسو د زغم او حوصلې نه ډېر زیات کار واخلئ، د وطن په آبادولو کې کومک وکړئ او په یو چا باندې زر تهمت مه لګوئ. نو هره خبره کې یا هر شي کې چې نشروئ په هغه کې د زغم او د حوصلې نه او د برداشت نه ډېر زیات کار واخلئ.
ډاکټر محمد ایمل وویل په وطن کې پښتنو ته پیغام دا دی چې په ځان کې زغم پیدا کړي، هغه ځکه چې جذبات کارونه د جوړولو پر ځای ورانوي.
د ما ځوان نسل ته پیغام دا دی چې هیڅ وخت احساساتي عمل ونه کړه، هر شی باید سړی ښه تحلیل تجزیه کړم هغه باندې ځان ښه پوه کړه بعد یې عکس العمل وکړي، ځکه احساساتي عکس العمل باید دې کې چې سړی ته خپله تاوان ورسي یا خپلې جامې ته تاوان ورسي. خو خدای دې داسې ورځ راولي چې موږ پښتانه هم هوښیار ډېر عقلانه ډېر مدبرانه قدمونه واخلي او چې الحمدلله په دې قوم کې داسې مدبر خلک شته دي چې دا قوم خیریت ته انشاءالله صاف کړه.
د خبرونې ګډونوالو دا هم ویل چې په پښتنه ټولنه کې ډېرې ستونزې د تعلیم د کمی له کبله رامنځته کیږي، نو ځکه د دوی په وینا پښتانه باید د ښه راتلونکي لپاره په خپلو لوڼو او زامنو تعلیمونه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
قدرمن اوردونکو لژمن سره سم اوس درته دوه معاوني ز خبرونه د سولې په لور در خبرو. د سولې په لور نننې خبرونه کې به واوري چې شاعران څنګه کوشش کوي چې خلک سولې ته وهڅوي. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بشیر غوغ جوړوي.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شیر ویل د سولې عمل بللو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر غواخ مکوربم، هر کله مکوم
د سولې پر لور.
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورږي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریځي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شعرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډېر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته، راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی، بس دې نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله کوو. راځه چې سوله وکړو، دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی، دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی، او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړې زه یې هم ښکلی غواړم، نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم. بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه، زه هم واده کوم ته هم واده وکړه، چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه ته یو مورچل کی او زه په بل مورچل کی، ته په ما ډازی کوي زه په تا ډازی کوم، ته لګې ما مړ کوي زه لګم تا مړ کوم. پیدا یې تا ته کیږي او که نه ماته کیږي، نه پیدا تا ته کیږي او نه پیدا ماته کیږي. ته خو زما مټی او زه دا ستا مټی یم، ته خپلې مټې پرې کې زه خپلې مټې پرې کوم، دواړه کمزوري دښمنانو ته شو. راځه چې سوله وکړو. راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بے کور شولی، پیغلی بے پلار شولی، پیغلی بے مور شولی. اس در پہ در گرجیگی، کڑا پہ سر گرجیگی، پیغور یہ تات کیگی، پیغور یہ مات کیگی، سخیری تات کوی، سخیری مات کوی، سدی داستان خپا او سو زمان خپا. رازہ چی دوان پاسو، زان دا زار بچ کرو، پہ دی سرونو لپٹی خورو، رازہ چی سولو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړه، ډیرو خلکو وکړه، لا په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمې دي، دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، دغه پښتنو دغه اړی غړی دی، دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دی خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده، د سندره ډیره مشهوره شوله.
خنوش کې دځو نه غواړم لو شم، نو یو څوک یې راځوي چې خاصه مده نه تملو یې کړه شنو ده. خبره د جنگ نه، د نفرت مسله ده، زپ کرا لوشم پجنگ کی تروس پجنگ کی او می غتل چه خپل شیر یا خپل سندرا د زینت ورکم چه زنور نه غړم جنگ وکم که زپ کرا لوشم زمانه ورسته زما اولاد زما نور رتون کی زما نور نسل پجنگ کی نه غړی لوشی ول جنگ نفرت خای خپل موسیقی یا شاعری د دې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار ده چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندری هم وایي شعرونه هم لیکي دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک هم دغه رنګه شیانو ته پام کوي ارزښت ورته ورکوي.
ټول خبره ده خلکو په ذوق کې ده اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم ده. خو بیا هم څنګه چې دی یو شاعر هغه خپل احساسات دي زما دپاره هېڅ هم پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کده نو سندرې د څه ضرورت دی اما که سندرې ونکو موسیقي اواز د ګډا موسیقي اواز د ساتیرې موسیقي اواز د خوشې په تیرول نه دي دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېر مهمه ګڼم په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ هم خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلې شم که په څو ژبو وایو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلې شم ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي دا په خلکو څومره اغیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه اغیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی. په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دې ته او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوی یم دا دولس کلن دیلس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي یاره دا سندره چې دی دا ولې نه غواړي لوی شي دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.